اوس دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس یوولس مثبتې پیښې ثبت او یو تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼې کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 18,144 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لاره د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هواری دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې شي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واکیا ز روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل ززه تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0919 شل 15 څلوېخت او 0928 225. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچېری کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم تاسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عامه روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکاران ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی خزه او یا شدو ورک جاسوک شوده ورکی دا خزه باید هفته کې دو وارې خپل سیډیو ته مساج ورکی. نو دغه سیډیو چې څوک مساج نه ورکی او یا خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکی او دوه چې شدو خړې استفاده کوي په دوی کې د سیډیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیډیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډېر زر کیږي، ځکه هغه سیډیه چې قطع کیږي د دې میټاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان یا د میری سرطان یا د میډې سرطان، نو اوس په دې کې به بعضی خطرناک او بعضی لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر موږ د میډې سرطان شو، کچیر د میډې یو برخه مصاب شوی نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقی میډه چې دغه وزي برخه سره انستمو زیاترل کیږي، نو انسان ته دومره خطر نه پیښي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان نو سږو کې ډېر مشکلات راپیدا کیږي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کې دی شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګ تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دیشي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایتوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي او انس بغا کس په اختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنش نکا کی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دی چې دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکي او تداوی بل خاصه دی چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه ډیره کموي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د مغز برخې ریزکشن یا هغه برخه لري کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې په اړیکه شئ او کچری په دغه برخه کې هم په نورو برخو کې سونز ولري کولای شئ خپلې سونز هم د موږ سره شریک کړي. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0999 225 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولای شئ خبرې وکړي. بلی متاسفانه د دوی اړیکنې رخصوي و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و به هم د اړیکو شمیره تکراروم 0999 45 40 او 0999 225 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سایه؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
سره کوم سر نه څه کېږي په یوه طریقه باندې دا د څه شي لامل سړی؟
سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډېره زیاته مننه وروره، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډېر بخښنه سره یو دوه اړیکې به راواخلو، بعد هغې نه به جوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم. تاسو ته ستاسو همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک له کوم ځای؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور مېرمن دا یو بیا دوړ طرف خرګونه سی ورسره تقریبا د هو کال وسول. دا چې نوې ماشین سره چې دنیا
طرف ته شي دي،
سوال
تکرار
کما ورور د تاسو نه ډیر زیاته مننه. را به شو لومړی پوښتنې ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا مې درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې ته نو دی مهرباني.
په جواب کې به دا سی وایم چې ګران ورور تماس نیولې و، عمر 45 کال دی، کله کله هم د وزن زیاتوالی، کچیر د وزن زیات وي، د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مهرې باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي، واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر دې ورو کلسیم او ویتامین ډي، کلسیم او ویتامین ډي کم دي، او همدارنګ د ویتامین ډي دولس کمواله موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او غدروفی یو نرم غونډه کې شه ده، چې یو نرم غونډه کې ساختمان ده، کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفی ساختمان راوځي، او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي، درون شي او چې دا غېده باندې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي، چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي، او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو دې وروه دغه چې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې، او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي، او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته راغلي، یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نو لري، کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي، او یا هم د ملا په تل کې اضافي وخه نویش نشوي، ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ چې کله پرا پیدا شي، دغه مهرو تر منځ ځنې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي، او کله چې د فشار لاندې راول د ملا د درد او همدارنګ د لاندې خو د بي هي سي او د لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړې دي او حرکت نه کوي، نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي، او که یخنۍ کیږي هم نه پويږي، نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکې نیولې و، دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي، وایي اغستون ځنې خو وروسته د شودو ورکولو نه، وایي دواړو طرف ته غدې را پیدا کیږي، وایي کجر راهنمایي راته وکړي چې دغه به
کوم غدې پیدا کیږي.
بله بله
په سیدیه کې د غدو پیدا کیدل، اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داتې وي چې شدې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کیږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شدې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شدې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شدې ورکوي او شدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې دا یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږ شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخه څخه بایوپسي کیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچی دې سره ورک نشو نو بیا دې چې داسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلادي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچی ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې به شي د شدو د قناتونو کې چې د شدو د تجربه بل د غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږي د ول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غي خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کال مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کال مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالی څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولی شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولی شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی ته بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولی شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله.
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون رادیو او اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي وکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې منګه په تلویزیون کې هم هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مری سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډېرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کېږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ دپاره ځانګړې کړې ده او که نه؟
که څه هم زمونږ یو موخه هم همدا وه چې یو خو عام خلک مونږ پوهاوی ورته ورسو، او بله موخه مو دا وه چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې او یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معدې تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته دې مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولی شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. مونږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولې. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغۍ په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان ناروغۍ کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي، خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، به عام روغتیا وزارت تا عام روغتیا وزارت تخپل حدا پوره کوشش کی خو بعضی مسائل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږه هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي بل مشکل چې زمونږ د چې کله د پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو سامان الات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تدابیر چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګرانه ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دی توانه دل افتان دی سرطان دی کنترول برنامه دا دوا واخلی دا خواهم دا مشکلات شته.
بله بهرانی هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي او تر څو چې هغه بیر سره ډیر وخت اخیستل کیږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عرفت ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي
بله
دا حسین دسا په نور رشتو کې دا شوه دا او سرطان په بس کې چې دا دلته نوې جذب شوه دا مخکې نه و د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پتالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو پتالوجي په دا معنی چې یو د بدن یو غوخه خپل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان دا چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کړو هغه په افغانستان کې ډیره ضعیفه ده صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي زیات سره کار نه کوي
بله بله ډیر زیات مننه بیا به هم راشو بلی پوښتنی ته هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغي د لپاره کوم خاص د پلان لري کوم خاص بودیجه لري چې پر مصرف کړي او کنه
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري 15 کلن پلان لري خدا په دې مشروط ته دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګ سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي څنګه چې نور بخښونه متضرر کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرر کیږي پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو له خارج د متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي بعضي متخصصین باید بهر لاړ شي همدارنګه باید په څو ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین ایم آر آی دا باید راوړل شي همدارنګه مونږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدل د چې هغه باید نقشه جوړ شي او بیا بل اخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي نو دا خپل
اړین دی ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې موونډه واخسته ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
د پامن ډیر زیات مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې د مو د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شمنی خبرونه واچې تاسو مو وړاندې کړنو تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه حاضری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ